په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو. خبرونه له بوریوال کاکړاوړو.
د مهمه خبرونو سرچ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. افغان ولسمشر وایي افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته نیولې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا په شام کې د روسي بریدونو د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ او یایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر ښو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نوموړي له هند سره د امن او ښه اړیکو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه.
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملي کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ استرلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوي افغان حکومت له راتګ سره یې له کابل سره اړیکې ښې شوې دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. خو افغان چارواکي وایي پاکستان د دوی په هیواد کې د وسلوالو ملاتړ او مرسته کوي کوم چې پاکستان ردوي. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د دې عملیاتو او دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بیرته نیولې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز اشار بیرته په خپل واک کې اخیستې. هغه زیاته کړه چې سیمې ته د نورو ځواکونو له رسیدو وروسته دوی د کندوز ښار دننه عملیات پیل کړل چې طالبانو یې په وړاندې مقاومت نسو کولای او تیښتې ته اړ شول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی هم پر ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندوز پر ښار واک لري او د دشمن ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د وسلوالو طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د کندوز ښار د تېرې دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو نیولی و. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته سوي پیښې په ترڅ کې د مړو سویو پاکستانو یو شمیر 250 ته رسیدلې دي. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حجیان لا هم ورک دي او لټونې دوام لري. د یاد وزارت په وینا د ژوبل سوو پاکستانیو علاج د مکې او جدې په هسپتالونو کې روان دی. یاد دي وی چې تر پرونه د مړو سویو پاکستانیو حجیانو شمیر شپږ څلوېښتو. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې تر اوسه پورې تر 1100 زیاتو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورسوه چې پاکستان ترهګرو ځي پناه ورکوي افغانستان ته یې ورلیږي. عبدالله تېره ورځ په نیویارک خبریالانو ته وویل زه فکر کوم چې یو قاطع یو روښانه پیغام باید پاکستان ته د ټولې نړیوالې ټولنې لخوا ورسیږي او دا کار د ده په وینا په ډېره لوړې سطحې سوی دی. عبدالله زیاته کړه چې د دې ستونزې د حل لارې لپاره نړیوال بیلابیل نظریات لري او دی هیله مند دی چې نتیجه به ترلاسه شي. عبدالله تېره اونۍ نیویارک ته ولاړ او د ملګرو ملتونو په اویایمې عمومي غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا د سوداګرۍ خونو تیر ورځ په دوبۍ کې دا مسله په یو غونډ کې وڅېړله چې څرنګه خصوصي سیکټر د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګه چونه کولای سي چې ناټو ځواکونه ترې وځي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې مسؤل ازرخش حافظي مشال راډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی.
دا هوایی ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګېدلي دي او د افغانستان لپاره دا یو ښه شتمني ده.
امریکایي جنرال ټوډ سیمونایټ دې غونډې ته وویل چې امریکایي او ناټو ځواکونه له پلان سره سم غواړي چې د افغانستان له ټولو هوایی اډو څخه په بشپړ ډول ووځي. د په وینا کچیرې خصوصي سیکټر په دې اډو کې پانګونه ونه کړي نو د دې ځایونو د امنیت ساتنه به د افغان ځواکونو لپاره یو بل بار سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای واشنگتن دې ته ډیر اندېښمن دی چې کچیرې روسي الوتکو په شام کې هغه ځایونه پر نښه کړي وي چې هلته داعش او نورې افراطي وسلوالې ډلې نه وي. جانکری دا خبره تیر ورځ له هغه څو ساعتو وروسته کړي چې روسی جټ الوتکو په شام کې د لومړي ځل لپاره بمباري وکړه. جانکری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشریه د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف کوله وویل امریکا او ملاتړي یې د دې هرکلی کوي چې روس په همدې جګړه کې برخه واخلي، خو په دې شرط چې د ماسکو نیت دا وي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش وځپل سي.
خبرونه مو لمشال رادیو اوریدل چې بوریوال کاکړل وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلي چې پاکستان او هند دواړه د یو بل پر ضد د طاقت له کارولو باید ډډه وکړي.
We propose that Pakistan and India reaffirm that they will not resort to the use or the threat of use of force.
افغانستان د کندوز ښار د طالبانو له ولکې څخه د خلاصولو لپاره د افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات دوام لري. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر بیا اندېښنه څرګنده کړې چې د پیسو د کمی له وجې ممکن د پولیسو د تربیې یو شمېر پروګرامونه وتړي. د چارې اوښندونکي وایي د خیبر پختونخوا په حکومتي بودیجه کې د پولیسو لپاره کمې پیسې بیل کړل شوي دي.
صوبائی بجٹ کی دا پولیس پر خبر ادیا نے کم شوی دا دا چ دیر ایشو بی دی چ پہلا پارا دا پولیس پر دا پنچ کمیٹی
او د افغانستان د خوست د ځایي ادارې مسولین او د هغه ولایت سپینګری له نړیوالو مرستندوی موسسو غواړي چې هغه ته ځای پر ځای شوی د شمالي وزیرستان کډوالو ته بیړنې مرستې ورسوي.
اول ته بده نه غوا وشي چې نړیواله مؤسسه چې د دوی سپارښتنه وکړي خاصه د ژمي د رسیدو د پوره چې دا به ولته رسیدي او تصمیم پنی وي.
د تاریخ پانه 19 پروگرام هم اوري هله د مشال رادیو سروس. دا هم اولنی موضوع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته وینا وکړه. په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د خپل هیواد پر اړیکو رڼا واچوله. نوموړي له هند سره پر پوله د تاوتریخوالي کمولو لپاره وړاندیزونه وکړل او په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو د بهیر پر بیا پیلیدا ټینګار وکړ. د نواز شریف د دغو څرګندونو تفصیل بوریوال کاکړ اورو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نواز شریف د وینا په پایل کې دا خبره بیا تکرار کړه چې ګواکې پاکستان په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونه وګړي یې وژل شوي دي. نوموړي وویل په ځانګړې توګه د ماشومانو وژل کېدو د دوی دا هوډ تازه کړی دی چې ترهګري او سختدریځي که په هره بڼه وي دوی به یې له منځه وړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل په سیمه کې د امن او کرارۍ لپاره باید د سیمې هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي. نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. د وویل
وی پرپوز اټ پاکستان
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملي کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
agree to an unconditional mutual withdrawal from Siachen Glacier.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوي افغان حکومت له راتګ سره یې له کابل سره اړیکې شې سوې دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. نواز شریف وویل
In response to the request from Afghan government,
د افغانستان د حکومت لخوا د خواست او د نړیوالې ټولنې لخوا د ملاتړ پر اساس پاکستان پوره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره زمینه برابر کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ داسې خبرې ترې پیل شوې چې تر هغه وړاندې یې اټکل نه کېده، خو بیا له بده مرغه د یو شمېر لاملونو له کبله دا خبرې ترې د ځنډ ښکار شوې. له هغه وروسته وسلوالو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي او موږ یې په کلکه غندنه کوو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د چین هلې ځلې وستایلې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته او همکاري وکړي. دا له هغه وروسته ده چې افغان چارواکي نه یوازې پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان په خپله خاوره کې د هغو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر کولو مجبور کړي کوم چې په افغانستان او هند کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د افغانستان د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات پیل کړي. افغان ځواکونه هیله مند دي چې ټول کندوز به زر تصفیه کړي، خو رپورټونه وایي چې طالبانو ماینونه ایښي دي او په لارو کوڅو کې یې کنټینرونه درولي دي څو د زغروالو ګاډو د پرمختګ مخه ونیسي. د کندوز له تازه حاله مو احمد شیبر خبروي.
بهرنیو ځانګړو ځواکونو په کندوز کې له طالبانو سره په پلي جګړه کې برخه واخیسته. تر دې مخکې د سیشن بی پورز نړیوالو ځواکونو د کندوز د دورې لور ته د طالبانو پر مورچلو هوایي بریدونه وکړل، خو دا لومړی ځل دی چې له افغانستان د نړیوالو محاربو ځواکونو تر وتلو وروسته نړیوالو پولیو ځواکونو او طالبانو پر یو بل ډزې کړې دي. له کندوز څخه له جبهې یو افغان عسکر چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې به د کندوز ښار تصفیه کړي. رویټرز اټانس خبر ورکوي چې طالبانو په هغو لارو کې چې پر ښار سپری دي ماینونه ایښي دي. رویټرز اټانس د کندوز په ښار کې د ځینې خلکو په وینا خبر ورکوي چې د افغان دولت مخالفو وسلوالو په لارو کې کانټینرونه هم ایښي دي څو د تګ راتګ مخه ونیول شي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان اسدی رډو ته وویل چې د طالبانو روحیات کمزوري شوي دي.
دشمن په یقین په واقعیت کې بسیار بیروي او بیمورال
دشمن په واقعیت کې ډیر بیموراله دی او موږ تر بل هر وخت ډیر ښه چمتو شوي. د دشمن تحرکات په دې سیمو کې ډیر کمزوري دي او هیله من یو چې په کندوز کې هر څومره چې ژر کېدای شي وضعیت تغییر وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندوز د ښار د تصفیه کېدو د عملیاتو تر پیل مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې تیر شپه په کندوز کې د مځکنیو ځواکونو له قمندان او د لوی درستیز لمرستیال جنرال مراد علي مراد او د 209 شاهین قلي اردو له قمندان تورن جنرال عبدالحمید سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د کندوز د تصفیه کېدو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. کندوز د یو ولایت لومړی مرکز دی چې له 2000 لومړي کال را په دې خوا چې د طالبانو رژیم نسکور شوی دی د دوی ځواکونو نیولی دی. د کندوز هوایي ډګر ته له نژدې سیمو او دورې څخه یو شمېر ښاریان د کندوز خان آباد بندر لور ته تښتېدلي دي، ځینې هم بیا د چهاردرې له لارې په تېرو دریو ورځو کې د بلخ خواته تللي دي، یو شمېر هم ګاونډي تخار ته کوچېدلي دي. د ښار دوکانونه بند دي، برق نشته او خوراکي مواد په سختۍ پیدا کېږي.
د احمد شیبر رپورټ. هو د کندوز ښار په داسې حال کې سکوت کړی چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د خپلې واکمنۍ اوله کلیزه لمانځي. په تېرو 14 کلونو کې دا اول وار دی چې وسلوال طالبان د افغانستان یو مرکزي یا یو لوی ښار ته ننوځي. د کندوز ښار د وسلوالو طالبانو لپاره څه اهمیت لري او دا چې په دغه جګړه کې د بهرنیو وسلوالو حضور یا د بهرنیو ځواکونو حضور د بهرنیو وسلوالو حضور له منځنۍ اسیا او روسیې سره د کابل پر اړیکو څه اغیز درلودی شي؟ پر دغو موضوعاتو د فرشتې جلالزی رپورټ اورو.
د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان مخکنی څارونکی ماروین واینبام د کندوز ښار د یو شمېر برخو د سقوط په اړه ازادي راډیو ته وایي چې دا د طالبانو یو ځانګړی بری دی، ځکه دا څرګندوي چې طالبانو دومره ډاډ پیدا کړی چې پراخې سیمې نیسي. واین بم په واشنگتن کې د منځنی ختیځ د مطالعاتو په مرکز کې اوس د جنوبی آسیا د چارو څیړونکی دی او وای حتی که طالبان ونتوانیږي چې دا ښار ډیره موده تر خپل کنټرول لاندې وساتي په دې ولایت کې به یې نفوذ او حضور پراخ وي. د افغانستان حکومت وایي چې پر کندز په حمله کې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو القاعده او ځینې نورو ډلو لاس درلود. د جنوبی آسیا د چارو څیړونکی ماروین واین بم وایي چې وسلوالو طالبانو دا ګټه وکړه چې پر مرکزي حکومت د خلکو باور کم کړي او دا نظر پیدا کړي چې حکومت په ډیره ابتدایي کچه امنیت نشي ټینګولی. د واین بم په باور دا به د هغو ځوانو افغانانو شمیر هم زیات کړي چې له دې هېواده تښتي. ماروین واین بم پر افغانانو غږ وکړ چې پر خپلو امنیتي ځواکونو باور وکړي او د تروریزم ویرې ته دې نه تسلیمېږي. خو کندز وسلوالو طالبانو ته څومره اهمیت لري؟ د دې پوښتنې په اړه د افغانستان د چارو څارونکي مایکل سمپل ازادي راډیو ته وویل په اول قدم کې د کندز ښار طالبانو ته تبلیغاتي وسله ده. دوهم دا چې د ځان د اکمالولو لپاره یې پلان درلود چې په کندز کې دولتي ذخیرې چور کړي، نو امکان لري چې په نورو څو ورځو کې که چیرې هغوی له ښاره بیرته ووځي د دولت پوځي اکمالات ورسره یوسي او په دې ډول یې ځان اکمال کړ. مایکل سمپل زیاته کړه چې په کندز کې دا حمله ښایي د دې سبب سي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر ټاکلې مودې زیات پاتې شي. په همدې حال کې یوه غربي څارونکي چې له سیمې سره بلد دی د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په کندز کې د ځمکو اوبو او لارو پر سر ګڼې ستونزې موجودې وي او په دې سیمه کې مختلف قومونه اوسي او دې مسلې د حکومت په امنیتي چوکیو کې پر ټاکنو اغېز کړی و. د غربي څېړونکي ویلي د کابل حکومت د کال له پیل راهیسې په کندز کې د هغو ملیشو سخت ملاتړ وکړ چې له طالبانو سره مخالفت دي او دې کار په سیمه کې داسې ډلې جوړې کړې چې په خپلو کې رقابت درلود. د څارونکي زیاته کړې چې په وروستیو میاشتو کې د کندز زیاتو خلکو له دې ملیشه ډلو شکایت درلود چې په خپلو کې وهل ټکول او دې کار د افغانستان حکومت کمزوری کړ. د افغانستان د چارو یو بل غربي څارونکی بارنت روبین په دې مسله کې د پاکستان رول ته اشاره کوي او وایي چې د کندز سقوط به د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي. بارنت روبین وایي د طالبانو له دې پرمختګ سره شای پاکستان د افغانستان حکومت ته دا څرګندوي چې پر هند زیات امتیازونه ورته ورکړي او د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او حتی د روسیې حکومتونو ته هم یو خبرداری دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د پولیسو د مشر هغه خبره یې جدي نیولې چې په ترڅ کې د پولیسو د تربیې پروګرامونو جاري ساتلو لپاره د مالي مرستو غوښتنه شوې ده. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې موجوده حکومت وارد مخه پولیسو ته یو زیاته اندازه پیسې ورکړې دي. د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی څو ورځې وړاندې حکومت ته په لیږلي یوه مکتوب کې اندېښنه ښودلې وه چې د پیسو د کمی له وجې ښایي د پولیس سرتیرو د تربیې یو شمېر پروګرامونه وتړي. تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرتر ته یو خط استولی دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګې غوښتنه کړې ده او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچېرې پولیسو ته مالی پنګې په وخت ورنه کړې شوې نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندېدلو خطر دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر د دې خط په لړ کې مې چې کله د پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کله نه چې موږ واک ترلاسه کړی نو په پولیسو زیاتې پیسې لګول شوي دي او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حوالې سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډېر پراخه زړنه کار اخیستلی دی. د پولیسو سره د پیسو د کمی په باب له خبریال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پولیسو بجټ سیوا شوی دی خود پختونخوا در ټول بجټ د هجوم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 10 مقابله کې چې کم سکل د خیبر پختونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کم هغه پیسې دي هغه خو زیات شوی دی خو چې کم د صوبایي بجټ حصہ ده نو د هغه کې د پولیس برخه ډیره زیاته کم شوی ده. مطلب په 2009 10 کې چې 14% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو نو اوس چې دی هغه د 100% ته رارسېدلی دی. دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډس کمی دی
د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون چهارشنبه د افغانستان په خوست کې د ځایي ادارې یو شمېر مسولینو او خلکو په یوه ګډه ناسته کې د خبرو پر مهال وزیرستاني او کډوالو سره روانې مرستې کمې وبللې. دوی په ګډه له نړیوالو مرستندویو ادارو د مرکزي حکومت له چارواکو وغوښتل چې په یاد ولایت کې کډوالو ته پاملرنه ډېره کړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د ځایي ادارې مسؤلینو او یو شمېر قومي مشرانو په یوه ګډه ناسته کې د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسساتو او د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ژمي په رانږدې کېدو په خوست کې له میشتو وزیرستانیو کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې ګډه غونډه کې چې د ګربزو ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه، د مرکزي حکومت استازو او یونیسیار نمایندګانو هم ګډون کړی و. د ګربزو پخواني ولسوال محمد اکبر زدران د وزیرستانیو کډوالو ستونزې داسې یاد کړي.
خوراکی مواد دا د دغه ماجر تعبیر کول تقریبا 15 میاشتې کېږي چې دا خوراکي مواد تقریبا 90 کیلو تر کم شو. تاسو پوهیږئ چې په دې دیوې هفته څه کوي؟ د درې ورځې خوراک او خوراک هم نه کېږي. دیوه فامیل
محمد اکبر صدران د کډوالو د ځوانانو د زده کړو مسله یاد کړه چې په دې ځوانانو کې د پوهنتونونو محصلان شته خو اوس ورڅخه د تحصیل دوام پاتې شوی دی.
دا خلک خیمه موږ ور کړی وي چون خو سخت بودین او سخت برنونه لري نو چې څه خیمه ورټول به بدوت بجا کړی دي.
د کډوالو یو تن مشر حاجی جانان په خپلو خبرو کې ګیله وکړه چې مرسته د هر ورځې په تیرېدو کمیږي.
پنځه کم اتیا کیلو غنه میشته پیغام لاویدل په کارټ باندې چې میاشتې واد وی میاشته مو خوستې غنم خو چې کومه دو څه کم سوال
په خوست کې د یونیسیار مسؤولې انجیلا هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو غوښتنه پر ځای وبلله. او وی ویل
موږ په دغه جریان کې چې د ماجرین دپاره نیر څه هم د ډونرانو نه یا د هغه خلک نه چې یونیسیار ته د ماجرین دپاره بودیجه ورکوي چې یو څه وکړی شي د دغه خلک نه اضافي کومکینه جلب کړي د ماجرین.
د افغان حکومت اجرایه رئیس سلاحکار الحاج غزینواستانی هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د وزیرستانو کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو په تړه وویل.
زه به په شورای وزیران کې شورای امنیت ته انشاءالله ورسوم په لیکلې ډول اول ته به دومره غور وشي چې هغه نړیوالې مؤسسې چې په دې برخه کې کومکینه کوي چې ته دوی سپارښتنه وکړي حکومتي چې کوم امکانات دي خاصه د ژمي د رسېدو په دپاره چې دا به ولته رسېږي او تصمیم پرې وکړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې له تېر یو نیم کال راهیسې تر 2 لکه ډېر وزیرستاني کډوال میشتي چې ډېری یې د خوست د ګربزو په ګلان کیمپ کې اوسېږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکونکي او غیر سرکاري اداره الف اعلان په خپل رپورت کې وایي چې د خیبر پختونخوا په کوهستان کې یو شمېر داسې سکولونه شتون لري چې یوازې په کاغذونو کې جوړ دي. دغه ادارې رپورت زیاتوي چې په یاده ضلع کې ځینې سکولونه بیا هغه دي چې ودانۍ یې ویجاړې شوي دي. د پختونخوا د تعلیم وزیر بیا وایي د کوهستان په څیر لرو پرتو سیمو کې یې د ماشومانو سکولونو ته د جلبولو لپاره یو لړ اقدامات پیل کړي دي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورت کې.
الف اعلان په خپل یو رپورت کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په لرې پرته سیمه کوهستان کې داسې تش په نامه سکولونه شته چې استادان یې تنخواوې اخلي خو زده کوونکي او ودانۍ نه لري. په دغه رپورت کې الف اعلان وایي دوی د کوهستان په پالاس او نورو سیمو کې داسې سکولونو ته تللي دي چې په ودانیو کې څاروي ساتل کیږي او یا بیا ځینې داسې سکولونه شته چې استادان نه لري او د وخت له تېرېدو سره اوس ویجاړ پراته دي. دغه سکولونو کې لوی شمیر د جنکو دی. له کوهستانه د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو غړی عبدالستار وایي د کوهستان په غریزو سیمو کې داسې سکولونه شته چې ویجاړ دي خو بیا په داسو او نورو سیمو کې د تیر په نسبت اوس سکولونه زیات ښه شوي دي.
مطلب
داسې سکولونه شته چې ویجاړو
په نوره صوبه کې هم او کوهستان کې هم، خو موږ له تیرو 15 کالو دا کوشش کوو چې دغه سکولونه فعال کړو، خو اوس هم په ډیرو های او میډل سکولونو کې د عملي کمی دی، ځکه چې ځایي استادان نه لرو او یا ډیر کم دي، له بهره خلک ناراضي لګه پریشانی شته. تش په نوم سکولونه زما په فکر یو څه شمیر کې خو به په غریزو سیمو کې وي. اصل خبره دا هم ده چې د کاغذ پر مخ د سکولونو تعریف خلک سم نه کوي. په کوم سکول کې چې استادان نشته هغه غیر فعاله دی، تش په نوم سکول نه دی. تش په نوم سکولونه هغه دي چې ودانۍ نه لري، استادان په هوا کې تنخواه اخلي. نو زما په فکر تر څه حده په غریزو سیمو کې دا مسله شته.
الف اعلان په خپل رپورټ کې وایي د کوهستان په پالاس تحصیل کې داسې سکولونه شته چې غیر فعال دي او له سره استادان نه لري. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په لرې پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ماشومانو جینکو ته د میاشتې وظیفې او ښځو استادانو ته په تنخواو کې اضافي پیسې ورکوي. الف اعلان په خپل رپورټ کې دا هم وایي باید صوبائی او مرکزی حکومتونه په کوهستان او نورو لرې پرتو سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره لا زیات کار وکړي، ویجاړ سکولونه آباد کړي او د جینکو تعلیم ته خاص پام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا خزینه لوبغاړي د بیلابیلو سپورتي لوبو لپاره دوی ته د اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د دې لوبغاړو په خبره حکومت باید دوی ته ورپېښې ستونزې حل او داسې پالیسۍ جوړې کړي چې په ترڅ کې زیات نجونې د لوبو میدانو ته ووځي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي بیا وایي د هلکانو په څیر دوی نجونو ته هم د سپورتي لوبو اسانتیاوې ورکوي او دا چې په دغه لړ کې به نور اقدامات هم وکړي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ وو.
کسان په خیبر پختونخوا کې د لوبو په میدان کې د لکانو په نسبت جینکۍ زیاتې مخې ته نه راځي، خو دغه جینکۍ لوبغاړي چې د کلتوري پابندیانو پرته د لوبو میدان ته راوتي دي وایي چې د لوبو لپاره هغه شان سهولتونه نه لري لکه څنګه چې پکار دي. په پېښور کې د کرکټ یوه لوبغاړي سلما فیض د هغو ستونزو ذکر کوي چې ښځینه لوبغاړي ورسره مخامخ دي.
یو خو موږ لپاره بیل پراپر د ټریننګ ځای نشته، لکه مارننګ کې کمی ښه پلیئر شي دي هغه سبق وایي نو سټیډیم ته نشي تللی. په پېښور کې یو سټیډیم دی چې هلته کې الکان ٹریننگ کوي په ایوننگ ټایم کې، دا الکان سره جنکه ٹریننگ نشي کولای. نو دی وجه لکه بیا چې کله نېشنل چمپینشپ وي یا داسې سبل سره غټ ایونت وي نو کرکټ ټیم چې زی لکه سبا ټورنمنت سٹارټ کیږي نو یو هفته پہلا ورته کیمپ لګي، هغه کې ورته ټیکنیک سم خي، هغه کې ورته فټنس سم کوي. نو هغه سره سو شي چې دومره ټف هغه فټنس ٹریننگ ورکوي هغه لکه جنکه انجرډ شي یو خانه پوری وشي، خو زمونږ کې پکې د جنکو میډل پکې ناراض.
په خبر کې د سکواش یو لوبغاړي نورینا شمس وای چې کانو د مشق ځانګړي ځایونه زیات خوي چې هغې ته د رسایي لپاره جینکۍ د پیسو ورکولو وس نه لري.
الکانو جنکو چې دی هغه کوټس بیل نه بل دا خبره زیات تر جنکۍ چې هغه سره ته نه پیسې نه بل دا خبره چې زیات تر چې مونږ کله بهر ځو بل ماش لپاره هغه چې په مونږ په خپلو پیسو باندې ځو نو هغه مسله دا راشي چې مونږ سره دونه پیسې نه مسله دا راشي چې زیات تر د ډپارټمنټ چې وابدا شي زرې سری کاتي بانک شي نو دوه کال ایکسپیرینس غواړي او هغه دوه کال ایکسپیرینس صرف چمپیونز لپاره نو چې کوم خلک لاندې پاتې شي هغه آلریډي لاندې پاتې شي ځکه چې چمپیونز کې د
د خیبر پختونخوا د ښځو د لوبو ډایریکټریټ مشر رشیده غزنوی وایي چې د لکانو لوبغاړو په شان جینکو ته هم موجوده سهولتونه ورکړل شوي دي، خو وایي چې جینکو ته زیاته مسله د کلتوري بندیزونه ده.
کوم چې د لوبې میدانونه دي په ډایریکټریټ او سپورټ سره یا د میل فیمل د دواړو د مقصد لپاره جوړ شوي دي، هغې کې د فیمل لپاره خپل ټایمنګ دي. خلک داسې خو نه دي چې اوس موږ یکدم د ټولو لپاره فیمل لپاره بل سټیډیمونه جوړ کړي، په سرکاري سطح باندې د هغې لپاره په مخه کې هېڅ قسم پرابلم نشته. دا کوم چې پرابلم دی دا زموږ کلچر پرابلم، کوم کسان چې صحیح لب واړه دي او هغې پریکټس کول غواړي نو زمونږ دغه ته رتللی شي ته چې څومره زمونږ سټیډیم مختلف تحصیلونو کې هم لګیا دي اوس جوړېږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د لوبو وزیر امجد افریدی وایي چې په پېښور کې د جینکو د لوبو په یو ځانګړي ځای کار روان دی.
دلته موږ 10 کروڑ روپۍ خېږي دي انډور فیسیلټیز دی په دغه پچون پر اخري مراحل کې دا ان شاء الله زر دې زر به په ټاون کې چې کوم ومنز کلب دا انشاءاللہ دو تمہیں فیسلٹیز پرووائڈ کو دا مسئلہ بھی دو حل شی پشاور تا ستا بانے دو انڈور گیمز جیمنیزیم سویمنگ پول سکواش کورٹ ٹیبل ٹینس لانگ ٹینس بیڈمنٹن
دا خیبر پختونخوا خزینہ لوبغاڑی دا حکومت سرپرستی تما کوي او وای چی حکومت ته پکار ده چې نوې ټیلنٹ مخه ته دراوستلو لپاره ګامونه پورته کړي
د ملیح امیرزاده رپورٹ موردو اوریدونکو په پیښور کې لسنی می بجې شوې د سحر د بوریوال کاکړنه بلن خبرونه وورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ او یایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل واک اخیستی دی. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته سوي پیښې په ترڅ کې د مړو سوو پاکستانیو شمیر 250 ته رسېدلی دی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبرپاڼه کې کړې ده. خبرپاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم ورک دي او لټونې دوام لري. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته یې ورلیږي، خو پاکستاني چارواکي دا توردوي او وایي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن دې ته ډیر اندېښمن دی چې کچیری روسی الوتکو په شام کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چې هلته داعش او نورې سختدریزي وسلوالې ډلې نه وي. جان کیری دا خبره تېره ورځ له هغه څو ساعته وروسته کړې چې روسی جیټ الوتکو په شام کې د لومړي ځل لپاره بمباري وکړه.
لن خبرونه مول بوریوال کاکړه واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله ناورو.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف ویلي دي چې مشکلاتو باوجود افغانستان کې امن لپاره مفاهمت ضروری دی او ټولو شراکت دارانو ته د مسلې د حل لپاره به مخکې راتلل وي. ورځپاڼه لیکي که په افغانستان کې ناقلاري وي نو اثرات به نیغ په نیغه په پاکستان هم وي، نو پکار ده چې افغانستان کې د امن لپاره ګامونه پورته کړی شي، خو جنگ د دې مسلې حل نه دی. د افغانستان حکومت او افغانستان کې موجود قوتونو ترمنځ د مذاکراتو نه علاوه بل لار پاتې نه ده او دې لړکې پاکستان د سهولت کار او چین د سالس کردار ادا کولو لپاره تیار دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که افغانستان کې د امن راوستو لپاره د اخلاص سره ګامونه پورته کړی شي نو نه صرف به د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کې اضافه وشي بلکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري نه به هم افغانستان ګټه پورته کړي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د یو سهولتکار په حیث پاکستان له د افغانستان او طالبانو ترمنځ رابطې قائمولو او دوی د مذاکراتو میز ته راوستو لپاره کوششونه کول پکار دي او دې مذاکراتو نه څه ګټورې نتیجې راویستل دا په دواړو ډلو باندې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان د بدامنۍ او جنگ له وجې د تیرو څو لسیزو راهسې د ترهګرۍ ښکار دی چې له وجې د ځاني زیان نه علاوه د معاشي، سیاسي او سماجي عدم استحکام سره هم مخ دی. نو افغانستان د دې صورتحال نه د راویستو لپاره دواړو ملکونو لا په یو بل د تورونو په ځای عملي ګامونه پورته کول پکار دي. آج ورځپاڼې خپله اداریه په ملک کې د توانایي په بحران لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د موسم په شدت کې د کمی باوجود په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ لړۍ جاری ده. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ خاتمې لپاره ګټور ګامونه پورته کولو په غرض په پوره سیستم کې موجود بد انتظامی په هر حال کې لرې کول پکار دي چې عام اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د حملې او پترس کې امریکا ته د متوجه شوو امنیتي ګواښونو برتانوي دی ټایمز ورځپاڼې بیا د افغان طالبانو د بریدونو پر وړاندې د افغان ولس د ټینګ تعهد پر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل به یې له مجید بابر اورو.
امریکی ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغان طالبانو لخوا د افغانستان د شمالي ښار کندوز نیول د امریکا د تصور نه زیات امنیتي زیان دی. د دې نه پرته دا پیښه د غربي هیوادونو لپاره د دې له وجې د فکر وړ خبره نه ده چې دغو هیوادونو څوارلس کاله افغانستان کې د وینو او ژوند قربانۍ ورکړي، بلکې ځکه چې د کندوز سقوط په سیاسي او نفسیاتي توګه د ولسمشر اشرف غنی یو کلن حکومت لپاره یو لوی ګوزار دی. د مقالې په خبره د دې له وجې به د افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور په وسلوالو کې عزت او اثر نور هم زیات شي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د عراقي ښار موصل د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته ورتګ د دغې ډلې په پیاوړي کولو کې ډېر مهم رول لوبولی و، او عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس بیا عراقي ځواکونو د اسلامي دولت بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شو او د جګړې میدان نه وتښتېده. مقاله کې راغلي چې د عراقي ځواکونو په نسبت افغان ځواکونو سره پوځي وسایل هم ډېر لږ دي او سنګرونه یې هم په ډېرو لرې پرتو سیمو کې دي، خو دا خطر شته چې لکه د عراقي ځواکونو غوندې به د وسلوالو لخوا هر اړخیز بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه دی ټایمز په خپله اداریه کې لیکي چې دا خو یقیني خبره ده چې د افغانستان کندوز ښار به بیا حکومتي ځواکونه په خپله ولکه کې واخلي، خو د طالبانو لخوا په ډېرې برقرفتارۍ سره د دغه ښار نیولو د افغانستان د مستقبل په اړه په داسې حال کې بدشګونه پیدا کړي دي چې د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتو یوازې نه میاشتې شوې دي. د ورځپاڼې په خبره دا مهال په دغه هیواد کې دوه داسې وجې دي چې امیدونه پرې ژوندې دي، یو دا چې دغه هیواد کې د 10,000 امریکایي سرتیرو موجودیت، او بل دا چې د 1990 لسیزې په پرتله طالبان اوس هغه قوت نه لري. تیره ورځ هم دغه امریکایي ځواکونه وو چې افغان ځواکونو ته یې د هوایي بمبارۍ په صورت کې چټکې مرستې ورکړې، او اوس په 2015 کال کې طالبان په افغان ولس کې هغه محبوبیت نه لري کوم یې چې مخکې درلودو. د ورځپاڼې په خبره کېدای شي طالب یاغیان اوس هم د دې جوګوي چې په ستراتیژیکي توګه ډېرې مهمې ساحې ونیسي، خو افغان ولس به د تېرو وختونو په پرتله واک ونه مني.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسي الوتکو په سوریه یا شام کې پر لږ تر لږه وو ځایونو بمباري کړې ده. ماسکو وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوال یې په نخه کړي دي، خو یو شمېر لویدیځ ډیپلوماټان وایي چې روسي الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نشته. تفصیل د احمد شیبر ناورو.
روسي په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نخشه کړی دی، خو لویدیځ چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباري نه وي کړې. د روسي دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکو خو ویل روسي جنگي الوتکو پر هغو سنگرونو موټرو او مرکزونو تیر ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش وو. د سوریې دولتي تلویزیون لږ تر لږه د اوو سیمو نومونه یاد کړل چې روسي الوتکو پرې بمباري کړې ده چې په دغو کې د حمس او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحد ایالاتونه داسې باور کوي چې روسي جت الوتکو همس ته نږدې هدفونه په نقشه کړي. همداراز امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسلوال وو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسي الوتکو په بمباري کې لږ تر لږه 16 ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او په القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمه وشتري چې خلک یې له یو کال راهیسې د غزایونه له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټر سرژانس یو فرانسوي ډیپلومات په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزیسیون ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د حمس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملي پلان جوړوو موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسي الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
وائس اف امریکا جیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
واشنگتن ٹائمز رسپانی د افغانستان پر کندوز خار د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي د افغانستان د یو مهم ولایت د طالبانو لاس ته لوېدل او په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې زیاتېدونکي نفوذ افغان امنیتي ځواکونو ته سترې ننګونې جوړوي. د لیکنې مهمې برخې له ملیح امیرزاده اورو.
واشنگتن ٹائمز رسپانډ لري کې په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالو په یو وخت کامیابیانی د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی ازمیښت دی. د نهي پورس انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار نومې د یوې څېړنیزې ادارې په رپورټ کې ویل شوی دی چې کندوز ولایت اوس طالبانو په قبضه کې دی. اداره وایي چې کندوز د وسلوالو لاسته لوېدل په ټول هیواد د کنټرول حاصلولو په وړاندې د افغان ملي امنیتي ځواکونو صلاحیت لپاره یو مهم ګزار دی. دا اول ځل دی چې طالبانو د یو ولایت سرخر قبضه کړی دی. رسپانه لیکي امریکایي جنگي جازونو تیر سال د طالبانو په موقعیتونو هوائي بریدونه وکړل، خو بیا حکومت چې د خار واپس ترلاسه کولو لپاره کوم ځمکني ځواکونه لیږلي دي د خپل هدف په وړاندې یوازې تر یو میله مخکې تللي دي. په عین حال کې د اتوار په ورځ د اسلامي دولت وسلوالو ملګري تنظیم ولایت خراسان دا څرګند کړي دي چې په ننګرهار ولایت کې په افغان ځواکونو د حملې وسایل لري. اداره وایي ممکن ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په ننګرهار کې بریدونو ته دوام ورکړي چې دا ډول یې دعوی سمې ثابتې شي. دا هر څه به دوی د دې لپاره کوي چې طالبانو له کمزوری ګټه پورته کړي. رسپانه د ادارې د خلیلی کې په شام کې د روس د فعالیت له خطر سره سم اسلامي دولت وسلوال د شام او عراق بهر خپل قوت ښودل غواړي. رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتو ویان پیټر کوک په افغان امنیتي ځواکونو اعتماد وښودلو او د دې پیژندنه وکړه چې په کندوز کې ځینې امریکایان د تربیتي مشن لپاره موجود دي. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی په ټي وي په خطاب کې ژمنه کړې ده چې کندوز به له وسلوالو واپس اخلي. نوموړي له افغان ولس نه غوښتنه وکړه چې په افغان ځواکونو باور لري. رسپانه د دفاع وزیر معصوم ستانکزی لخلی وایي چې دښمن ته کافی مرګ ژوبله اوریدلې ده. دغه په خبره د طالب جنگیالو سره د هغو وسلوالو مرسته حاصله ده چې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو له امله له هلته نه تښتېدلي دي. د دې ترڅنګ له هغو سره د چین او منځنۍ ایشیا نه د ورغلو وسلوالو مرسته هم ترلاسه ده. د کندوز یو اوسیدونکي په کابل کې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونه او چارواکي په برید خبر نه وو. که چېرې دوی خبر وو نو غیر سرکاري ادارو، ملګرو ملتونو او بانکونو ته به یې خبرداري ورکړې وي. رسپانه د نیټو د یو ناسرګند چارواکي له خولې وایي چې د نورو هوایي بریدونو امکان نشته ځکه چې له طالبانو سره عام وګړي هم په ښار کې دننه موجود دي. د افغانستان د عامه صحت وزارت ویان وحید الله مایار په خپل ټویټر پاڼه ویلي دي چې د کندوز هسپتالونو ته 14 مړي او 122 زخمیان وړل شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنیو صفو 621، په لنډو صفو 2013، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي.
اوریدونکو، امریکایي مجلې فورن پالیسۍ په یوه لیکنه کې راغلي، پاکستان باید په خو بدو طالبانو کې د توپیر پالیسي یوې خواته کړي او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ګاونډیو هیوادونو سره په ګډه همکاري وکړي. د دې لیکنې مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي د تیر کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د حملې وروسته په پاکستان کې د حکومت په پالیسیو سختي نیوکې وشوې. له دغه وروسته حکومت د مرګ په سزا بندیز هم ختم کړ او په دې تیره نسته موده کې ګڼو هغو کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې چې د ترهګرۍ او یا په نورو جرمونو کې نیول شوي وو او ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. مجله لیکي اوس هم په دغه هیواد کې ګڼو قیدیانو ته د اعدام سزا اورول شوې ده. بلخوا په پاکستان کې دننه او بهر د اعدام په سزا د بندیز په لری کولو هم سختي نیوکې کیږي. فارن پالیسی لیکي باید پاکستان پر دې خبره هم فکر وکړي چې دغه هیواد اوس په خو او بدو طالبانو کې فرق کول پرېږدي. پاکستان هغه طالبان د خپلو ستراتیژیکي ګټو په توګه استعمالوي چې په افغانستان کې جنگيږي او دغه د ځان لپاره ښه ګڼي. مجله لیکي پاکستان له ډېر پخوانه د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې د مجاهدینو مرسته کړې ده او له هغې وخت راهیسې په خو او بدو وسلوالو ډلو کې فرق کیږي چې اوس دغه د پاکستان لپاره هم یو خطر جوړ شوی دی. فارن پالیسی لیکي د خو او بدو وسلوالو ډلو د موجودګۍ په دغو کې فرق کول نه یوازې پاکستان لپاره خطر جوړیږي، بلکې د پاکستان په خاوره موجودې وسلوالې ډلې اوس له نورو وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي او دغه د ټولې نړۍ د اندېښنې سبب جوړیږي. بلخوا پاکستان دا کوشش هم کوي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي او دا شان د سولې په خبرو کې خپل کردار ترسره کړي. اسلام آباد دا کوشش هم کوي چې نړۍ ته وښایي دوی د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره خپل کوششونه کوي او د نړۍ باور پر ځای کړي، ځکه چې نړیوال داسې فکر هم کوي پاکستان له زړه نه د ترهګرۍ خلاف کوششونه نه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو اوس وخت شوی چې تاسو ته د تاریخ پاڼه اونیزه خبرونه وړاندې کړو. دا پروګرام په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه کې بنن د خیرآباد پل سره نږدې د اباسین په غاړه د هغه تاریخي کلا په حقله معلومات ترکو کوم چې د مغول شهنشاه اکبر بادشاه په وخت کې په کال 1531 کې جوړه شوې وه او ډېر خلک وته د اکبر بادشاه کلا وایي، خو د دې خپل نوم د اټک کلا دی کوم چې د موجوده پنجاب اټک ضلع کې پرته ده. دا اټک کلا د پښتنو او پښتونخوا تاریخ کې ډېر اهمیت لري او هم د دې کلا د جوړې دو رستو د هندستان او افغانستان یا منځنی اسیا ترمنځ د غلوی لارا د هند پځه د نوخار خیرآباد سره جوړ شو او هم دغه شان کله چې په کال 1500 کې د مغولو او یوسف زو جنگ وشو، نو اکبر بادشاہ هم په دې کلا کې موجود وو او د هغه نږدې ملګری او د فوج سرلخکر راجا بیربل هم په دغه جنگ کې سره د 1400 جنرالانو مړ شوی وو. دا ټک کلا چې خوشا په یو رب مل کې پرته ده د خپل وخت یو لوی فوجي چونه وا چې د فوج د بارکونو سره سره د دې دننه د وخت د بادشاہ د پاره محلونه او بیا عام خلکو د پاره پکې بازار هم جوړ دی. خو د بد منغه لکه د پیښور د کله بالاحصار پشان دا ټک کلا ته هم عام خلکو او سیلانیانو ته د دننه تلو اجازه نشته. خو موږ بحث کوو چې د اټک د کلا په حق لا ټول تاریخي معلومات درکو. ویل کیږي چې د اباسین په غاړه د خیرآباد او اټک په مقام د آریا د وخت نه خلک آباد وو او دغلته لوی کلاګانې هم موجود وې چې د هوډیګرام یا موجوده خیرآباد کې د انګریز وخت پورې آثار موجود وو. عبدالولی خان پونتون مردان کې سیړنکار او لیکوال فرهاد علی خاور په وینا مغول شهنشاه اکبر بادشاہ په کال 1501 کې د اټک د کلا بنیاد کیښود او د ده په وینا دغه کلا په دوه کالا او دو میاش کی جوړ شو.
کما کلا چې موجوده ده نو دا په 1501 کې مغل شهنشاه اکبر جوړ کړی و. دا دغه زمانه خبره و چې سوخ کې افغانستان کې هم د دې کابل ګډ بل بلته یوسف زو ډېر الی ګوله شروع کړې وه او د یوسف زو او د مغولو ترمنځ نښتې شروع شوې وې. نو د یوسف زو د سرګو لپاره دغلته راته یو مضبوطه کلا ضروري وه. په دوه کال او په دوه میاشتو کې دا کلا ټوډرمل په انجینیر په نگرانۍ کې تیار شو.
فرهاد علی خاور وایي چې اکبر بادشاہ د دې کلا جوړولو لپاره د هندوستان د انجینران او ګلکاران راوستي وو او دغه کلا د بنارس د اټک په طرز جوړه شوې وه، نو ځکه ورته د اټک نوم ورکړی شو.
تک دا کلا چې کوم پترز باندې جوړه ده نو دا بنارس نوې ښار دی په هندستان کې. نو هلته یو کلا ده او د هغې نوم اټک دی. نو چونکې د دې زیات شکل صورت هغه کلا سره ملاویږي نو په دې وجه اکبر بادشاہ د دې نوم هم اټک بنارس کې خوده. نو دا د دې کلا خپل نوم دی، د دې علاقې سره هېڅ تعلق نشته، دا اټک بنارس په نوم باندې دغه شوی و.
ویل کېږي چې اکبر بادشاہ د دې کلا د جوړېدو په وخت یعنی 1501 کې هم موجود او بیا چې کله یوسف زو سره په کال 1506 کې د مغولو جنگ او نو بیا هم اکبر بادشاہ په اټک کلا کې استوګنه کوله. دغه شان درې کاله پس هم هغه دې کلا ته راغلی دی او دلته سره د خپل پامیل ژوند تیر کړی دی.
په دې بنیاد چې ښودل کېدو هم اکبر باچا موجود و په 1501 ټیم کې، او دا هغه وخت و چې د پیر روخان او د روشنایی تحریک چې کوم په 1581 کې ډېر خطرناک او دغه شکست سره مخ شوی ول دی، نو دا هغه کال و. په دغه کال د پیر روخان بچی قتل شو، ټولو دغه جلاله چې کوم و هغه گرفتار کړو، نو هغه پخپله دغلته موجود و.
دا یوسفزو او د مغولو د جنگ په حق لا فرخاد علی خاور وای چې دغه جنگ د مردان رستم سره نږدې د ملندرې په مقام شو، او په دې کې مغولو ته ډیر مالی او ځانی زیان رسیدلې وو.
پیندل سوا شپږ ته ایم کې د دې کلانا په یوسفزو باندې ډیر دی اٹیک شو، چې په کې دا ډیر یو دی راجا بیربل سره سوردسو مغول کمانډر او 30,000-40,000 مغول سپانو په دغه جنگ کې قتل شو. نو د اکبر بادشاه خو دې کلا سره ډیر
دا ټک کلا چې خوشه یو مربع میل کې پرته ده، په څلور دروازو کې ګیره ده، کوم چې د خپل وخت یو لوی فوزي چونه هم وا، او د باچا د استوګنې لپاره پکې هم کوټې او محلونه جوړ شوي وو.
نو دې نقشه خو سډېره اوږده ده، خو په هر حال دا دی چې د دې څلورو دروازو په منځ کې ده. د غټې دروازې موري دروازه ته مونږ وایو، بلې ته لاهوري دروازه وایو، یو ته کابلۍ دروازه وایو. نو دغسې په څلورو دروازو کې ګیره ده، او ډېر ښکلې دننه ډېره بهترین نقشه لري. مختلف شاهي حمام دی پکې، شاهي رهایش کمرې او د اوسېدونکو لپاره د شاهي میلمنو لپاره اوسېدو ځایونه پکې. نو دننه ډېره ښکلې بهترین طرز باندې جوړه کلا ده.
فرهاد علي خاور وایي چې دا کلا په دوه حصو کې تقسیم ده، چې یو اړخ یعنی د کلا بالا حصه د فوز لپاره، او کوزه حصه کې یو بازار هم دی.
دا خو ډېر ښکلې تاریخي کلا ده، او مونږ حکومت نه خاص کړو چې هره کوپرس کدای د سیلګرو لپاره کلا وکړه. نو ډېره بخي، دا ډېره ښکلې کلا ده. دا په دوه حصو مشتمل ده، یو فوجي سوا او یو د دې د بازاري سوا. یو کې به فوج او بیرکونه او ورسره نور شاهي مهمانخانه وغیره دي، او دویم چې کوم دی نو هغه کې د عام اوسېدونکو لپاره کورونه او هلته پکې بازار.
دا ټک د کلا مغربي فصیل یا دیوال د باسین د سیند په غاړه جوړ دی، او مورخین وایي چې د دې فصیل جوړېدو کې هغه وخت انجینران او ګلکاران د ډېر ستونزو سره مخ وو، خو بیا د یو ځای پیر په برکت د باسین په غاړه دغه دیوال سرته ورسېدو.
روایتي او د مغولو تحریر کې چې کوم متحدي حوالې سره دغه نو دغه یو طرف ته ډېر بې تکلیف وو چې دا کلا به جوړېدو ته نه پرېښوده. په هر حال بیا هغه روایتي او افسانوي کیسې دي چې دغلته زمونږ بزرګان دي، پیر یحیا صاحب په نوم یادېږي، حسید شیخ یحیا او شاه نظر بابا یادېږي، ډېر ډېر لوی خلک دي. نو دا وي د هغې په دوا باندې، د هغې په دغه باندې د اوبو خپله مخه بیا بدله کړه، او چې کله تیاره شوه نو بیا شیخ یحیا راغی او همسایه یې هلته وواله خپله، او هغه اوبه واپس هلته راغله. خو د دغه یو معجزه اوس مونږ وینو چې دلته په دې اباسین باندې ډېر لوی لوی سیلابونه او طوفانونه را دي، او کومې اوبه چې د دغه دیوال سره فاقي بهېږي نو هغې ډېر په ریدم خپل ریدم نغسې واقعي، او ډېر په ښه آرام طریقه باندې تېرېږي.
فرهاد علی خار وای چونکه د اٹک د کلا د جوړېدو نه رستو د هندستان کابل او پیښور په میل د تلو راتلو د پاره لوی لاره د هند په ځای خیر آباد ته راغله، نو ځکه اکبر باچا د کشتو او بیړو کې سامان وړلو د پاره د هندستان نه ملاخیان هم دلته راوستي وو چې هغه تر اوسه پورې دلته آباد دي.
د اکبر باچا دی جمنا د هندستان د دغه نه مونږ ته دغه وایو، هغه ته مولا وای، هغه راوغوخته او هغه له دغلته اوس هم دغه تللی دی ملاحی ټوله باندې مشهور دی. هغې له دغلته کورونه ورکړه او هغې آباد کړه، او د هغې تر دې وخت پورې د انګریز د دغه دور چې سره پولونه نو، نو هغې به همدغه شان دی دغه ګاډ چې کوم و د اټک دا ګاډ په دې باندې به بیړۍ باندې خلک پورې وسل، سامانونه به پیړول راوړل، او ډېر تجربه کار کسنی به راوسي. ځکه چې دا سیند په هغه اوس خو هغه دغه نه دی، ځکه چې دا دغه اوبیم ټیټ کړي دي، خو هغه وخت کې دا زما خیال دی چې په دې خطه کې دې عمره خطرناک او تیز سیند بل نو.
دغه شان ویل کېږي کیږي چې د اباسین قبلی اړخت دوه لوی غټان دي چې د جمالیا او کمالیا په نوم یادیږي او چې کله به بیړۍ د اټک نه د خیر آباد په لور پورې وتی نو اکثر به د غټانو سره جنګېدلې او کشتو ته به نقصان رسولو. د جمالیا او کمالیا د غټانو د نوم په هکله ویل کیږي چې دغه نومونه دی ته اکبر باچا د پیر روخان د زامنو جمال الدین او کمال الدین په نسبت ورکړو کوم چې به د مغولو فوج سره جنګېدل.
د دې په باره کې دوستو لکه زموږ کوم تحریر دغه دی چې دا د جمالیا کمالیا دا د پیر روخان د زامنو په نوم ونوي. جلاله نوم یې موږ سره د پخت افغانو یو ډېر لوی سردار تېر شوی دی د پیر روخان زوی و. هغه تر د جهانګیر د وخته پورې مغولو سره جنګېدو او دا هغه جلاله و دی چې 1581 کې دا کلا جوړېده. د دې بنیاد ایښودو نو دغه هغه گرفتار شوی و. اکبر پاچا ځان سره بوتلی و یرغمال په تور باندې دیدی ته او هغه بیا هلته نه راوتښتېدو. نو د دې باره کې دا دغه کېږي چې یاره دغه دغه ځای نه به چې د مغولو کومه سرکاري کشتۍ وي یا بیړۍ وي نو دغه دوه کوم د دې غرونو دغه دي چې موږ ورته غټان دي غټ غټ چې جمالیا او کمالیا ورته موږ وایو نو دې سره به اکثره جنګېدلې او پاش پاش به شوې. نو یو ځل اکبر پاچا وویل چې لکه دا خو جمالیا او کمالیا دي لکه د مغولو دشمنان دي. دویم روایت پکې دا دی چې یاره دغلته به دوه پیران په دې ګټو باندې ناست وو عبادت پې کو او د هغې په وجه د یو نوم جلال او د بل کمالی و.
دا خیر آباد پاکلا مورخین وای چې دغلته پخوانه هندوان آباد او دا دغه ځای خپل نوم هوډیګرام او دا باسین د سیند سره د هوډیګرام د راجا ډیری کیسې مشهور دي. خو چې کله اکبر باچا په خیر سره د اټک نه د نوخار په لور په کشتۍ کې پورې وتو نو دې ته خیر آباد نوم ورکړو.
چې د آرین دور کې کومه دلته کلاوا دې ته مخامخ د راجا هوډی کلاوا د هندو شاهي دور کې هم موجود و. بلکې د هغې آثار هم موجود دي. دغه کلا دا هغه شاهی محل آثار ته د انګریز آخري دور پورې موجود و. پرتو خلکو تباه کړه ډېر ښکلې بهترینه کلا وه. د دغې علاقې نوم هوډیګرام و. هوډیګرام باندې په تاریخ کې دغه موږ ته مشهوره ده. خیر آباد چې کوم دی نو دا دې له اکبر باچا د نوم ایښی دی چې کله په خیر خیریت دی اټک ته نو چې کله اکبر باچا د سیند نه راپورې وتو هوډیګرام غاړې ته نو دغه ځای له بیا هغه چې په خیر خیریت راواغستو نه پارسی نه پدې
دا تک په کلا کې د اکبر باچا نه علاوه د مغول دور نور باچایان هم اوسېدلي دي. او نادر شاه چې کله په هندوستان د حملې وروستو واپس ایران ته تلو نو هم په دې کلا کې دمه کړې وه. دغه شان فرهاد علي خار وایي چې د دې کلا سره ډېر روماني داستانونه هم تړلي دي.
اټک کلا سره زمونږ د یوسفزو د پښتونخوا د دې علاقې ډېر زیات افسانوي داستانونه وابسته دي او ډېرې کیسې دي ورسره د عشق محبت د لکه د نادر شاه ښځه نادر شاه چې کله د دې کلا کې واپس تلو دلته آرام کو نو د هغه د ښځې نه د هغه خوابګاه ته یو غل ورسېدو او هغه نه چې د هغې د ښځې د غاړې نه هغه هار پټ کړو. بیا په هغې ډېر لوی جنګ وشو. هغې وی کو دا خټکو کړي دي په خټکو علاقې ته راج کړه. هغې کې بیا غل چې کوم دی نو یوسفزي وو د تورډیری طرفه بیا په تورډیری هم لو کړه دی سبدو د نادر شاه د پوزونو په غیبه نه جنگ وشو.
دا اټک او خیر آباد په مینس کې د لوی سړک په حکله فرهاد علي خاور وایي چې د مغولو د دور نه تر انګریز او بیا اوسني وخت پورې دغه د پېښور او لاهور په مینس کې لویه لار ده چې د انګریزانو په وخت کې د اورګاډي پاټلۍ دپاره یو پل او بیا د لارو موټر دپاره یو مضبوط پل هم جوړ شوی دی.
دا روډ چې کوم دی دا کوم چې اوس تللی دی دا اکبر باچا ټیکړی وو دړې زمانه کې مو خو لکه داسې نو زیات روټ چې کوم دی نو د هر استعمالېدو او د هنډ دغه به راسې بیا راوتو تر د ازروت ازرو ته به راوتو دغه شاهي لار دغه وه. دا لاره بیا د مغولو وخت کې تیاره شوه. دغه دا کلا او دا لار د پېښور دا روټ بیا دغه شو. مخکې روټ چې کوم و نو هغه زمونږ په هنډ باندې تللی و چې د دې نه 2 کیلومتره کې دغه دی نه ښکاري اټک د کلا نه هغه ښکاري.
د پنجاب اټک او میاوالي ضلې تر ډېر وخت پورې د پښتونخوا په برخه کې وي او د اباسین په غاړه دغه دواړه ضلو کې اوس هم ډېر پښتانه آباد دي. او دا فرخاز علي خاور په وینا د پنجاب حضرو سیمه یو وخت کې د یوسفزو لوی مرکز هم پاتې شوی دی.
دا اټک خو د پښتونخوا حصه ده. دا خو چچ د اداره چې کوم د حضرو او دغه علاقو پورې چې کوم دي نو ټول یوسفزي آباد دا د یوسفزو مرکز او حضرو چې کوم ده حضرو کې د مخې د یوسفزو هیډکوارټر لکه څنګه چې اوس مردان دي مخې سواتو دغه د هغې نه مخکې حضرو دا د یوسفزو علاقه وه او بیا دغه غلط نه مخې د لزاکم دغه نه دغه کې پراتو نور پښتانه د زړې زمانه نه دا علاقې کم دی نه دا د پښتونخوا سره قدم یا وادي پورې دا لاس یو بل چلی.
اوریدونکو د اټک د کلا او دې سره تړلې پیښو او ځاونو په حقله دغه معلومات مو د فرخاد علي خاور سره د باز پرانا کې درکړل. تر بلونې پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال رادیو .com باندې په صفحه توګه اوریدلی شئ.